د پښتو په نوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین وومړ وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. په خوست کې روانه اونۍ د رڼا په نوم د کتاب درې ورسنې نندارتون تر سره شو.
د کاروان عامه کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانا زموږ کتابونه خو شلاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټۍ روپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل دی.
د حمیم جلال زی غزل لرو.
ژوندې دیم ساتلی بې دیدنه خو مننه، په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
دا کاسی د هنر پاړه د یو اکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکوم.
اکاسان څه عکس اخلي؟ یو داستان خپل جوړي، مګر خلک چې دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیکي موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو په نوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستر جایزه ګرامی جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزې په اړه هم جزیا تر سره شریک کړم. د تبلې د بي ساري استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړی د سږو په مزمنې ناروغۍ اخته و چې د یک شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. په دې بیان کې راغلي دي د یو شون کې او مربي پټوګه د هغه هڅو په بشمیره موسیقي ژغونکو نه هریدونکو اغیزې پرې شېدي. هغه هیله لرله چې راتلونکي نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکو پټوګه یو بیسار میراث پرې شوت. زاکر حسین په کلاسیک موسیقي کې د تبلې پیشندل شوی ژغونکو چې په تیرو شپږو لسیزو کې لډیرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلې د اهمیت په اړه ویلی و.
I mean, one of the functions, important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅاته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډیدل، ډرامونه به غږول، خلک به ورته نڅیدل، سندرې به ویلې او شور به جوړ کړي وو. نو دا عادي خبره وه او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزې تجربې ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله ژغونکو استاد الارکه زوی و چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدل او په وکلنۍ کې له خپل پلار څخه د تبلې د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین له 12 کلنۍ څخه د هند کلاسیک موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې، زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته یې پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولې دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم، پلار ته یې په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه، خو هغه زه په غېږ کې ونیولم، خپلې شونډې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې د تبلې تالونه وویل. په 1993 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار ښخونکي جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. د ډېرې هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیځ کې د موسیقي یو نوی بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نارندرا مودي زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساري تالونو ژغولو لکبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند پادما وی بھوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سش کال زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو په نوم د موسیقي پارچې له عمله خپل کړه. د پښتو په نوم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو، سنا کاکړ راپور لري.
د هنري پارچا پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش پک شپېته می کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچا چې له هندي او ویدو سازونو څخه د زاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګر مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوی د 2023 کال د می په 12مه خبره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په حق له ویلی و د هغې پوځي موسیقي له سرونو الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي و. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال، او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اوریدلو هم بندیزونه لګولې دي، چې له امله ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت په لیزنې نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وایي مال وسلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پورس پیل شو او د سیشن بی پورس پای ته ورسید. د نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادی راډیو مجلې ته وویل.
نو مې حبیب الله قهرمان د خوست ولایت څخه اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدل تر غلای مو بلابل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او د داسې چرواک څخه مو غوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نشو.
نوم مې ذبیح الله همرز د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوند چرواک څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وی غځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې فضل صدران ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چارواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو؟ په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست یو مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو د پخوس کې موږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو موږ د لوري جوړ کړی وو، بیا موږ سره پخوس کې اطلاعات و فرهنګ ریاست او په کابل کې د اما کتابتونونو ریاست هم همکار وو. په دې کې
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو لاټکل سره سم نندارې ته ایښودل شوی وو؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات، ډول ډول کتابونه و اسلامیات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم راسته کړی و، نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي؟
نا یواز د خوست کتاب لورنزی راوتلی و مون د کابل نه او خپل د کاروان اما کتاب تون زین کتابونه نن درې تا وران کړو چې تا نه زمون کتابونه خو شل زرو نور ټول ټوټل کتابونه کې دای شي لیدنه ډیر وزکه په خوست کې زیات کتاب لورنزی دی د ټول کتابونه را بسلی و نن درې لپاره
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره صحه د کتاب د کتاب دین نن درې نیولې و
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی ډېر لوی مینار دی ډېر لوی چمن لري تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي صحابې ډېره وه کتابونو ننداره بیخي ډېره وه تېر کال هم موږ همدلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو
تاسو چې څرنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو دلبستو لپاره دي نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش سروش او نورو کتاب پلورنځیو نه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې د کاروان اما کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو د خرڅلاو کتابونو ځانته میزونه وو چې له هغه نه به خرڅلاو کولو چې ځینو کتاب پلورنځیو نه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځی را وتلی وو په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل ځکه چې هغه کاروان اما کتابتون مربوط وو کوم کتابونه چې د فلور د بارا مونږ راوړي ول کابل نه او د خوست کتاب لورنځي نه راوتلی وو ام ګو فلورا
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل په دې کې څومره برخه ده خرڅلاو لپاره
په دې کې خو واښه فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي ځکه چې مونږ د شپږ زره خو واښه کتابونه د کاروان اما کتابتون د سیمبر په خپل اما کتابتون ته تسلیم کړل البته کاروان اما کتابتون نوې فعالیت پیل کړی دی د خصوصي کتابتون دی په خوست کې نومړی خصوصي کتابتون دی
ستاسو لوري چې کوم کتابونه و پلورل شول په هغه کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول
عموما ادبیاتو د ادبیاتو د ناول برخه وا شعر وو اروا پوخنه وو په د تاریخ کتابونه دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شو ډېر اسلامیات او ادبیات بازار خو
نورو کسانو چې کوم کتابونه وو پلورل د هغه په برخه کې تاسو ویلې شي چې کوم ډول کتابونه ډېر خرڅ شي
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري او ما په دې ملګریو نه پښتنه کوله یا د نورو کتاب لورنځیو نه پښتنه کوله ډول ډول کتابونه پکې حاصل د ار مسلک کتابونه د ټیپ کتابونه هم مونږ درلودل د انجینرۍ برخه کتابونه هم مونږ درلودل ما ته کتاب لورنځیو ولا وویل چې بازار بخي خدای او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې ورستیو کې څوړ و خو کله چې د نندرتون ولګي دوه مګ اعلانات وکړه د ول سوالایو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل تر ته کتابونه اخیستل او د شخصیت پمتون معسلین هم په دې کې وو چې د بلا بلا پانځایو
تاسو د دې اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په ورستیو کې څوړ و للو یې سر په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې تکنې دي څه فکر کوي چې دا سنندارتونونه کډیر شي او یا که تاسو د سیاسي وکي چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندارتون هم جوړ کړي ګټه به ډیر نه وي
موږ خپل کاروان اما کتابتون خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځینی نندرتون نه جوړ کړو ځکه د خلکو د تقاضا د غوښتنې دی بار بار غوښتنې دی نن ورځ موږ نندرتون پای ته رسیدلو ډیر خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندرتونونه ډیر کړئ خلک د کوم د خلکو لپاره نندرتونونه وړاندې کو نو تبن کې د کتاب سره مینا او د کتاب مطالعه فرهنګ تبن زیاتیږي نو عموما خلکو هم غوښتل ډیر خلکو ویل چې بیا کتابخانه ته نشو تللی دلته چې نندرتون موږ جوړ کړی وو یو کافی شاپ د نندرتون په ځای کې و چمنونه و ګلان نو یو داسې خوندوره فضا و کتابونه او خلک ډلې ډلې رفلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل نو خلکو دا غوښتنه وکړه تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړه ان شاء الله دا ټکنۍ حالت به سم شي
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه، ایمان صاحب یو اټکل کول شته چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب لنندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي؟
دا کی خو نشم وایلای، خو یو اټکل لمخه کوم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې مونږ په نومړي ورځ په دوه بجو نندرتون پیل کړو، په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیس غونډې لپاره، وروسته په دویم ورځ خلک راتلل. که څه هم په خوست کې نومره خنی و د مکتبونو زده کوونکي هم راتلل او خلکو زړه ته ډالۍ اخیسته، د زده کوم فارغ و د مکتبونو نه د لپاره ډالۍ اخیسته. دقیق نشم ویلای خو خواوشا درې زره کسان کې د شیرا غلی وي.
له شغلی ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پاڼه اړو، د لټۍ ارواپوهنه. دا کتاب له بهرنی ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړل دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پښتو لیکل شوی دی. لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبر دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. د دوی ارزونې ته به غوښ سو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري. نو په نړۍ کې هر انسان ځنګړی دی یا حتمان یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولای شي، خو ځینې ورته متوجه شي، هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غړیدو مخه نیسي، هغه لټی ده چې یا تنبلی په ډیرو خلکو کې موجوده ده. او د دې په اړه موږ ډیرې کیسې هم را نقل شوي، خبرې هم شته، ټوکې هم شوي دي. خدار و په هنیس بحث ده چې ولې یو څوک لټ روغ دی کیږي، څنګه خپل لټی وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکی او علمی بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي، لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوي هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، په هغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل دی، ډیر جالب علمی او مهم کتاب دی چې لیو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولای شي. او د کتاب پر پښتې دغه جمله لیکل شوی، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې د تنبلۍ له وجې ضعیف کوي. او یو څه زموږ په ټولنه کې دا چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځیدل، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کارونه ورو کوي، هم دومره پرې ویاړي. موږ داس خلک هم وینو، یعنی یو شای چې فیشن شي که هر څومره بد وي، ټول خلک ورته مخه کوي، او سره لدی چې پر غو منفی اغیز باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب باس دا دی چې لټۍ را پیژني، او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی دوه کسانو ترمنځ بحث دی، یا دی اروپوه او دی مرجی بحث دی. مرجی ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او اروپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي، په هر خبره کې کینات ور کوي، ټولې پښتني ور ځوابوي، لارې چاري ورخي، یعنی تر ډیر عملی بڼه لري، او دغه دی لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی. بل خبر اپ کې دا و چې عمل نن دغه کتاب ځینی تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي، نو خپل لټی ختموي. یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي، نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخونه ویني، نو خپل دا یو ټیسټ هم چې مثلا سړی لټ دی، که دغه تمرین په ډیر ښه شکل سره تر سوال نو لټ نه دی، مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب اړخ دا هم دی چې عملی تمرینونه لري، په غي برخه کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوی، دغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو، مقصد موږ وایو د دې تا کار تر سره کول امکان لري ما خجالت کړي، ولې نه پوهیږو که تر سره یې نه کړو اصلا خجالت کیږو، یا وایي چې له کوم ځایه پیل کوو. دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده، د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولای شو. تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی، یعنی لمړی قدم سخت دی چې ورسته کیسه اسانیږي یا وایو دا ډیر ستړی کار دی خو چار څومره پریږدو لټیکو غو نور هم سختیږي ځکه نور کارونو سره هم مخ کیږو نو په کار د چې ورته متوجه وو امکان لري چې ګټه ورنه وي په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو ډیر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو ډیر زیات ستړی یم د ستړیا خبره کوو د ناروغۍ خبره کوو د سردردۍ خبره کوو نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو یا وایو چې سخت دی خو په دې نه پوهیږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم باید وشي که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي نو خبره نور هم سختیږي یا ډیر خلک په تامه وي چې بل څوک به یې راته وکړي یا وایي چې خپله به ترسره شي دا شیان هم تر ډیره امکان نه لري نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی هغه کړندلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه دغه ژباړې ډېره جالبه ده علمي د ښه ژباړې کړې ده مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي مقصد عام خلک زده کوونکي محصلین ټولې باید ولوستلی شي نو دغه اړخ ډېر جالب دی یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي ډېر اسانه دی امکان لري ترسره کولی شي دغه دوه یا نورې ورته جملې عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای نور جالب دی او زه باور لرم که یو څوک په دقت ولولي دغه تمرینونه ترسره کړي لټۍ سره به خدای پاماني وکړي او نور به بیدار تکړه او چوستو انسانانو بدل شي
ل طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه لا سدي روي مجلې سره شریک کړ افلاطون وای لټۍ انسان د ژوند له هدف لری کوي او ابو علي سینا ویلي لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
دا ازادي رادیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو د حفیظ حمیم چلالزی غزل د دوی په شخ
ژوندۍ دیم ساتلی بی دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه ته دا بارانش په ګوره ته یاد ګوره د دې تراکاژې مې په ذهن باندې غنه خو مننه منم دې هغه سترګې دې راولی دی اخر که هر څومره ډیر سخت وي ځنکدنه خو مننه که دا لاره هم نه وای رسېدم به درته څنګه پوهیږم زخت ډیره و اغزنه خو مننه غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې پرې ګرځوې د غم درنه میچنه خو مننه ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته زه هم پوهیږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه همېما ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه
له حمیم جلالزی څخه ډیره مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ لري ازادي رادیو عربي مجلې ته را لېږلی و
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیو مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې اکاسي ته مخ کو هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګیدلې اکاسي د تاریخ ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یو پیاوړې وسیله ده عکس د وی شی بی یاداشت خوندې کوي او دراتلونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي. په نړۍ کې عکاسی د 19 پیړۍ په لومړیو کې پیل شو. عکاسی ته فوتوګرافي وایي. دا کلمه یوناني ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انزور جوړول. په پیل کې عکسونه تور او سپین وو. بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګ عکاسی ټکنالوژي پرمختګ وکړ. د همدې شلمې پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کیمرو له تولید سره د جینو په باور په عکاسی کې انقلاب رامنځته شوی دی. البته ډیجیټل کیمرو له خلکو سره د مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي. نن سبا هر ځیرک موبایل کیمره لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي، خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري. عکسونه د یوې ویش له مخې په څو ډوله دي: مستند عکاسی، یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس. تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالانه اخلي. پورټریټ عکاسی، هغه عکسونه چې د انسانانو څیره، شخصیت او احساس راشي. فیشن عکاسی، چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي. یو ډول هم داسې هنري عکاسی ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي. شاکس، یعنی هنري عکس، د انسان احساس راویښوي. که په عکس کې غم وي، ممکن لیدونکي غمجن کړي. که په عکس کې خوشحالي وي، ممکن لیدونکي د خوشي احساس وکړي. او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي. د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري. له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسی لوستي چې په منی کې څنګه عکس ښه راځي.
منی د عکاسان لپاره یو ډېر ښه موسم دی. دل خاطر سے اول خدیر کل رنگوں نے دی طبیعت کے او بل دل خاطر سے منی کے لمر ٹیٹی کل سے لمر ٹیٹی دا رنا ڈیرا تیز ندا دا کاسل پار بہترین رنا دا ادیا کاسان سیدی پ ووڑی کے انور وقتوں کے دی سہار سلمر رخیزی هغه وخت کې عکسون اخلي یا المر سه مخکس وو
لویګي سلمر باید مخامخ نیوي
مخامخ نیوي هغه
خودل ته بشي دلته کله ناکله جنیکا سانس دی او چا عکس اخلي سلمر مخامخ وي سترګې ډیری وړي
او سترګې ډیری وړي او التا تیز المر دا او
دا نه نه ما او بشي ما مطلب دا چې په منی کې المر کله چیرته څوک المر ته مخامخ ولاړ وي فرضاً زه ولاړم تاسو ما عکس اخلي عکاسان عادتن هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي هغه بیا یو څه وخت هم انتظار کوي چې دا فوکس برابر وي او لنس برابر وي سترګې وشکې کوي نو دې سره بیا څه کوي
هغه وخت کې مستقیم لمرته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده
یعنی لارخه باید عکس واخیستل
لارخه باید عکس واخیستل په سوری که اکس واخستل سی مثلا ده ونی سوری لانده یا
خوونی که بیا پا مونی که خوونی اکثر ونی بیا سوری نلری کنه از غیر لجنو ونو سوری خبری تو میشاره وکره اگه ونی سی پانه رشیدلی خوصن پا داوست پا دا مونی پا رسیو که پانه نیی پا ونو که پا دی وقت که دی طبیعت کم اکس دیر دی توجه چل پوی
کسان پا مخی لغنه سی دا پانی توی سی اکسون اخلی
رنگا
پانی یا یو ونا مثلا زیر پانی ولری او نوری ونی خڑ پانی خڑ وی یا مثلا نور رنگونه ولری آغد او وقت که دا اکسون خرازی دی ونی دغه پانی توی سی نو روح کم اتمن وابر با ووری او وابر سی ووری دا دی ونی شاخو بانده وابر ای کنه
او اغه خپل رنگ ور کی
او خپل اغه دی ونی اغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخ کاری راباسیه دغه ځای کې مثلا دغه د ونی چې پانی نه لري سی واور باندې ووري یا شاته مثلا سپین واوري یا بل لغی دغه راسی تازاد دی رنگو راسی خو که بغا خخ کاری ده
پا دیک شک نشته چه تازاد هنر ده پا طول هنرونو که تازاد یا دیر مهم شایده لیکن پا ورده وقت که نه تازاد هم هنر ده مثلا ده ونو پانو چه تاسی اشاره وکنه اگه ونی سی طول پانه الوی دلی ده فرزن پورت یو پانه پا که بنده ده او پر الوی دو ده که دی چرت ایدی اکس واخلی یا دول سیمبولیک پیغام پا که نوی
و زیاتره عکسونه یا څخه لکه اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سی هغه منظره کې تغییری یا کوم ځای کې مثلا تا خبر سی او پانه په دغه کې نور سینی توجه زیاتره جلبوي. مثلا په ونه کې ډیر پانه دی مګړیا او پانه بل رنگ لري او زیاتره که داسې دغه عکس په حساب هغه مهم شی سی اما یو
تمرکز او فوکس پام دی باندې
وسی چې د خلکو توجه مالته جذبوي او دغه یو پانه خپل داستان لري. نو داس ما په نظر نه پېږ مارڅو کوي سي هغه خپل داستان جوړ کړي. دل کاسي هم یو هنر ده اکاسان څه عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي. مګر خلک سي د عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي. ما په نظر دا پانه سال ته دا نو دغه مقاومت کیسه تر اوسه کوي سي څه په ونه کې پاتې سي.
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري. تاسو چې کله عکس اخلي ورلمه خ داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه ورسنه مو داستان په ذهن کې درګرځي.
لیکته وای زه زیاتره وخت سزه ما عکس اخلم مخکې او تغلره ما ایدیالره ما مفکرلره ما سي عکس اخلم. مګم زیاتره وخت د اکاسي وخت کې بخي دغه داستان تبدیل سي نظر په منظره ده نظر په اغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دیسه په مغلایزه کې زموږ مخه کې مسره په طبیعت کې تب
کله نه کله ټول هنرونه هم د سی وی په زړه کې یو سی وی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراشو مخکې چې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه و د منی د ورسیو شپورسو د دغه شپورسو یو ونه ده یو پانه پکې پات نه ده لیکن په سر کې وړنګ ځاله ده. فکر نه کوي چې دا د اکاسی له خاطر شاعر ډیر جذابه وي.
کورن استاسم کې دې څه ښه کاس را سي دې څه
زه دې داستان په حساب دا خبر کوم
او نه رښتیا ده همیشه غوایم چې ما ونه کې سرتنا ونه واخلې به اونه جذاب نه وي. همیشه تاسو خبرې وا پانه یو د
ځاله
مثلا یو شی
یا مرغې کچرته ونه تراغلي
هم دا خبرې هم بل حیوان یا مرغې یا مثلا د دې د ونه اغه مثلا دا شکل سی او د انسان ته یا حیوان ته یا بل شي ته ورته دا شان د خلک یا کسان عکسونه
او په ژمي کې په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونی دی لکه په افغانستان کې سپیدارم دی ته ورته دی تنی سپین دی پورته پانی بیا پانی سره شیدلی پورته څنګه وچی وی کنه دغه سپینواله له دغه سره یو د سی او هغه تضاد نه رامنځته کوي چې دغه ونو عکس څوک واخلي.
و دا ونه زیاتره به خو وخت کې ښکاری سي شاته مثلا د بل رنگ ونی خړې یا د دې سورتې ناجی
ناجو ونی
ناجو
شنی یا
شنی یا زیاتره وخت دغه سور رنگ خیره سور رنگ ایس مثلا د سپین ځان وباسي او زیاتره کوشش سره وکي داس شان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا د بلې ونې
څنګه
د مثلا د ساختمان د شان په دغه کې عکس کې راولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نو شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا نیتا هغه شای سي هغه سبجکټ دستا انتخاب کړی غوته وړي سي دغه شان مزاحم شان لري کتري.
دا تاسو جالب کلمه ورته استعمال کړه مزاحم شان. کله نا کله هم دغه مزاحم شان په خپل د دې عکس په بشپړېدو کې مرسته کوي. مثلا یو ونه ده وچه ونه ده شاته یو ودانه ده زړه ده یو برخه را نړېدلې ده ای خواته یو بل ونه ده دغه په دې ورستي څنګه باندې دی وی ځالي هغه ورستي خاشاک پراته دي. دا ټول برته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په یو عکس کې مزاحمت لمنځه وړي.
البته باید یو توازن په نظر کې ونیسي سره او البته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیو مهم شي نه او جذاب شي نه زیاتره سره ولی بیا سره یا لیدونکې دغه کې
فکر دی خو اخو
شي او خاطر به حساب باسي وو.
یعنی د څوک فکر نه کوي مثلا زور کور په خپل د ژوند تیرې دل دی وچونه په خپل د ژوند انجام دی رنگ ځاله په خپل د ژوند انجام دی. یعنی دا درې سره مختلف شان بیا دغه رقم تصور څوک په عکسونو کې نشي اخیستلی.
اخیستلی دا 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 مثلا داسې ځای کې راولې یو د نه په کادر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلي چې یو مثلث ترې جوړ کړي. سه یو کونج کې مثلا دا ودانې ده، یو کونج کې ونه ده او دغه ده، بل کونج کې یو بل شی ده. اې دل خطر کته یو دی بل شاطر او بل یو نازمونه لري دغه نه لري دا عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکي. کته سی یو نازم په دا عکس کې ول واچوي سره مهم شی په دغه کې سره ولې د دریمو برخو قاعده ورته وایي څخه عکس تاسو د دریم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولې هغه سي کولی انسان عادت لري ورته سي هغه چای ته اول فکر کیږي.
نن ان کچرته تاسو د توزیع کې وځي کې مثلا فکر وکړي چې یو پانه ده دغه د سم مخته یو پانه پراته ده په دغه پانه کې کداغه یو برخې نیمه عکس وي په دې عکس کې باید د کډری مختلف شین وچ ټول په خپل مخ سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي
او درې والا باید خپل
په فاصله څنګه وي باید سره
مهمه نه ده
فاصله مهمه نه
ده سم به د خپل ډیر نزدېنی او فاصله مهمه نه ده دا خلکو باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړي به حساب شکل
دي یو بل شي چې د دې عکسونه هم خلک ډیر اخلي د حیوانات مثلا پومونی کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شو راسي فرض نظر تاسو ته یو مثال درکوم مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورسی دي بخاری لګولې ده دود پورته کیږي اول ته دود کار سره یو پښو غونجه من جناست سره او د دې عکس اخلي جالب نه
ډېر جالب ده نه یوازې د حساب اته سره هیڅ په منی کې زاتره خلک اته سړی دي او خصوصا په شکم حساب ځان د رکی ټولې او التم نظر په غوړه سي په کوم کومبینیشن یا موږ د رکی د عکس اخلي مثلا ته باید یو بل داستان لیدور لري چې د بخاری څنګه مثلا څنګه نسته دا ډیره مخکخ کاری مثلا دغه څنګه ځان ته ودی عکس اخلي او بخاری هم ته څنګه کاری دلته څنګه کاری بخاری تمام بخاری مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم دا پیشو دا سم هغه راسي او هغه باندې فوکس کو او بخاری سم معلومه د بخاری ته ځان ته ودی یا مثلا په بیرون سړی وګوري د خپل عکسونو هغه وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغی په تور توې دا غبار یا لړی چې دا یو عکس یو تراژدی صحنه په حساب د جوړې او د خپل کاری
په وخت تاسو لړی یاد کړه لړی ګوره په منی کې ډیر وی
او
لړی یو ډول هغه دی یعنی انسانان پروانی لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کې وی چې یو شی پیدا کی تجسس کوي او لړه د یو شی دی چې لسترګو نشان پناه کوي په دې کې هغه تجسس زیات وی د انسان یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو حتی که د اسب نیم په لړه کې نیم نه یو جذابیت پیدا کوي چې هم داسې ده
او هم داسې ده دا لړه به یو بل عکس ته بل دغه ورکی یو بل کولی او مفهوم ورکی د عکس ته زیاتره وخت دا خبر سی مثلا د بعضی ونی
پکې
ورکی بعضی ونی
کاری
البته ډېر کولی منظرې کوي چې سره په دغه خبر کې
را پیدا کی
سله هر سړی هر عکس سی وغوړي پر خاطر سی وګوري یو ښه منظره پیدا کی دل خاطر سی هغه مزایم شان دغه غبار شاته ورګدی
نو کچرته دې مرکه په پایل کې مو منی ته اشاره وکړو د دې منی عکاسی باندې خبرې کو نو لړه یا غبار خو اصلا دې منی اخره دې منی تولید ورته وای دی نو په دې حساب باندې په منی کې عکسونه ډیر عالی راځي
دماغ خپل ځما ډیر خوخیږي ز خپل کله چې غواړم عکس واخلم یا غواړم چې ما په زړه پوري عکس واخلم په منی کې زاته عکس واخلم ما ته مثلا خپل کڅنګ سه پراکه ما غواړم چې د خار عکسونه واخلم زما مثلا د ولتاوا د سین د غپلونې سيدي د شاوخوا سے اخلے یو عکس مسی د پل پر سر ولاړی مسی چارلز پل پر سر یو کس یو سړی ما یو څوک راځي لغې خوا دغه ناراضي یعنی شات نه لیدل کیږي لغه باندې راوځي او ډیره دا
جالب عکس
جالب عکس او بعضی وخت مثلا دغه غبار سیدا همیشه یو آسان نی بعضی جایی که غباری بعضی جایی که نی یو کلس د المارم بعضی جایی که زلیگی او په یو محل کې یو خخ کولای شکل له پاسه پد دغه کې جوړی د عاشق دی مثلا
څراغ سره چولې
او څراغ سره چولې
د المرته تاسو اشاره وکړه زه څه خپل ورته متوجه شوم د من المر ډیر شایسته د من المر هغه په انګلیسي کې یو سلاور توای سی ګولډن یعنی طلایی المر وی او دا طلایی المر ډیر جذبي انسان هم د سره کنه خو په عکس کې بیا ناراضي
راضي د له خطر سره باید د کمرو په له کمرو باندې تسلط ولري او پوسی سه مثلا اول څه څوک کمره اخلي د سمارټ فون یا موبایل لاري اخلي باید پوسی مثلا خپل کمره باندې کو غوړي ګرم عکس واخلي سره کمی واخلي کو غوړي سوړ عکس واخلي سره کمی واخلي
دا ګرم سوړ
څه زیاتره دا تاوده رنگونه دي مثلا
تیز رنگونه مطلب
نارنجي رنگونه دا سر رنگونه دا زل رنگونه دا شاندي او سور رنگونه څه زیاتره آسماني رنگونه دي او دا سر رنگونه یغدي ستو دی او ځای کوټه سي رنگه د سړه هیڅ کې زیاتره مثلا دا شین غابي رنگ څه دغه کې واس کور رنگ کې پله خپل هغه حس دې سره کله سي زیړی نارنجي وکې د کور کې او ټول دا طبيعت کوم ډېر او کاسي کوم ډېر استفاده کیږي مثلا کله څوک سي وغړی تو درنګ واخلي پات الته سټ کی دا دغه کې وایډ بالانس کې باید داسې ځای سټ کی سي خپل کیمره اوټومات دا عکسونه اندازه کی واخلی اوتوماتي دغه کی وایډ بالانس جوړي یا مثلا کوي سالته نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا عکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود ستوما یعنی دغه کومنت له خاطر سه زیاتره خبره مې وکړه مې کې المرلک دا او د سوري وایډ بالانس پیس اپ وایډ بالانس او توې سه سپین باید دغه کوم سپین راسي عکس کوم سپین راسي
له شغل رسولي څخه نړۍ مننه له همدې مرکه سره د دې اونۍ اساسي روي مجله راند غاړم تر بیا مو خدای مل
رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا باش عاشقان سنم نسل لرم نزل لرم عاشقان سنم رق شراب جسر لبون سنم نسل لرم نزل لرم عاشقان سنم نسل لرم نزل لرم عاشقان سنم.